آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنایم. دوم پښتو خبری خپرونه اوریدوتم، هر کله و په دوم خبری خپرونه کې هم درته د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه لرو. لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه ته.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د روسیې د دفاع وزیر وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې د سوریې د حکومتي قواو د کنټرول ساحه دوه نیم چنده زیاته شوې ده. د بې سرحده ډاکټرانو یوې ډلې د لیبیا د مهاجرینو سره خپل طبي خدمات موقتا ځنډولي دي، او د سلو نه زیاتو حقوقي متخصصینو او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې هغه پروګرام ته د دوام ورکړي چې د امریکا نه د زرګونو مهاجرینو د شړل کېدلو مخه بندوي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د روسیې د دفاع وزیر وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې د سوریې حکومت په خپل ملک کې د خپل کنټرول ساحه دوه نیم چنده زیاته کړې ده. د روسیې د دفاع وزیر وایي چې په دیر الزور کې د داعش د افراطي ډلې د ملیشو د قوي مرکز د سقوط نه وروسته اوس داسې ښکاري چې دا به د دغې ډلې وروستی جنګ وي. روسیه په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي، او د 2015 کال راهیسې د سوریې د حکومت د قواو سره خپل ملاتړ شروع کړی دی. په تیرو سیو میاشتو کې په عراق او سوریه کې د داعش افراطي ډلې په ډیرو سیمو خپل کنټرول د لاسه ورکړی دی. پرون په لبنان کې د حزب الله د ډلې مشر وویل چې دا وخت دی چې سیاسي مشران د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت نجات ومني. د حزب الله د ډلې عمومي منشي حسن نصر الله پرون دغه خبرې د لبنان په جنوب کې یوې غونډې ته په خپلې وینا کې کړې دي. هغه د لبنان د مشرانو نه هم غوښتل چې د خپل جنگ ځپلي ګاونډي ملک سره خپل روابط عادي کاندي. د لبنان سیاسي ډلې د سوریې د رژیم سره د روابطو د برقرارولو په مسلې کې د پخپلو کې تقسیم شوې دي. پخپله د حزب الله ډلې د بشار الاسد د رژیم د حفاظت او د ژغورنې لپاره ډېرې هڅې کړې دي، او اوس هم هلته په سوریه کې د دغې ډلې د 10,000 نه زیات جنګیالي د هغه ملک د حکومتي قواو سره څنګ په څنګ د یاغیانو په ضد جنګیږي. په امریکا کې یوې ډلې حقوقي متخصصینو د خپل ملک د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې هغه پروګرام ته د دوام ورکړي چې د امریکا نه د زرګونو ځوانو مهاجرو د شړل کېدلو مخه بندوي. تاکل شوی چې نن به د امریکا د سلو نه د زیاتو د پوهنتون د استادانو او د مهاجرینو د حقوقي وکیلانو یو سر خلاصې خط جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته واستول شي، مګر د خپل ټرمپ حکومت لا تر اوسه پورې دغه پروګرام د سرنوشت په باب کومه فیصله نه ده کړې. د بې سرحده ډاکټرانو یوې ډلې په موقت ډول د لیبیا د هغو مهاجرینو سره چې د مدیترانې له لارې اروپا ته روان دي خپل طبي خدمات وروسته له هغې وځنډول چې د لیبیا د سرحدي محافظینو د ګواښونو سره مخامخ شول. د بې سرحده ډاکټرانو دغې ډلې ویلي دي چې د لیبیا مقاماتو خپل طبي خدمات د جمعې په ورځ په بینالمللي اوبو کې هم شروع کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور میک ماستر ویلي دي چې په شارلټسویل کې د سپین پوستانو د هغې ډلې چې په نژادي توافق عقیده لري تشدد تروریزم و، او هغه د امریکا د عدالت او انصاف سره په کامل ډول تضاد لري. له بلې خوا د عدلیې وزارت د ورجینیا د ایالت د شارلټسویل په ښار کې د احتجاجي غونډو په دوران کې د تشدد او مرګ ژوبل په باب تحقیقات پیل کړي دي. ایالتي گورنر په دغه ښار کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. په دغه تشدد کې یوه 23 کلنه ښځه مړه او 9 نور زخمي شوي دي. په دې برسیره د ورجینیا د ایالت دوه پولیس چې په هلیکوپټر کې د دغه تشدد څارنه کوله هم د خپل هلیکوپټر د غورځېدلو په پیښه کې مړه شوي دي. په تیرو دریو هفتو کې تقریبا په ټول امریکا کې د یو ګیلن تیلو په نرخ کې 8 سنټه زیاتوالی راغلی، او اوس د یو ګیلن تیلو بیه په اوسط ډول 2.4 ډالر اټکل شوې ده. د پروسو کال نه تر اوسه پورې د تیلو د یو ګیلن په نرخ کې 23 سنټه زیاتوالی راغلی دی. په سان فرانسیسکو کې د تیلو نرخ د امریکا د نورو سیمو نه زیات دی، او هلته د یو ګیلن تیلو نرخ 3.2 ډالر ته رسیدلی، او په میسي سي پي کې د یو کیلن بیا 2.3 ډالر ته رسیږي. د قاتې ملاتړ ماموریت په یو هوایي برید کې د کونړ د ولایت لپاره د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې د امیر عبدالرحمن او د هغه د دریو نورو ملګرو وژل تایید کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي قواو په یو اعلامیه کې ویل شوي دي چې عبدالرحمن د تیرې پنجشنبې په ورځ د کونړ د ولایت د پیج په دره کې په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. په دې اعلامیه کې په افغانستان کې د قاتې ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن د عبدالرحمن وژل د داعش د ډلې رهبرۍ ته یو بل لوی زیان په توګه یاد کړی دی. جنرال نیکلسن ویلی دی چې د عبدالرحمن وژلو دا وښودله چې افغانستان د افغانستان لپاره خوندي ځای نه دی.
د افغانستان د جنگ د شخصي کولو او یو امنیتي شرکت ته د ورسپارلو وړاندیز په کابل او واشنگتن دواړو کې له ساړه عکس العمل سره مخامخ شوي دي او حقوق پوهان د قانون مشروعیت په اړه شک او تردید لري. په واشنگتن کې به د امریکا غږ د خبریال ویلیام ګالو رپورټ تاسو ته سید سلیمان شاه واوري.
د افغانستان 14 کلن جنگ اوس دومره پیچلی شوی چې حتی د امریکا د دفاع وزارت یا د پینټاګن لوړ پوړي چارواکي هم مني چې جنگ نه ګټي.
افغانستان It's the longest war in United States history.
د جنگ د شخصي کولو او یو امنیتي شرکت ته د ورسپارلو وړاندیز له سخت مخالفت سره مخامخ شوی دی او کارپوهان د قانوني مشروعیت په اړه پوښتنې کوي. د بلیک واټر د شرکت پخوانی رئیس ایریک پرنس جمهور رئیس ټرمپ ته له جنجال نه ډک دا پلان په داسې حال کې وړاندې کړ چې ټرمپ لګیا دی د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژي باندې سوچ کوي. پرنس دا پلان د اقتصادي نقطه نظره ګټور ګڼي او وایي چې د طالبانو په خلاف په جنگ کې به بریا د امریکا په برخه شي او هم به کمې پیسې لګي. هغه وویل
The United States right now is spending more than the entire UK defense budget just in Afghanistan.
کومې پیسې چې دا وخت یوازې موږ په افغانستان کې لګو د برتانی د ټولي کلنۍ دفاعي بودیجې سره برابرې کی. متحده ایالات نشي کولای چې تل لپاره همدومره پیسې مصرف کړي. ایریک پرنس چې د امریکا د سمندري پوز د مخصوص قوې یو پخوانی عسکر دی د پلان مخې به د امریکا پوز د بلیک واټر 15,000 قراردادیان د افغانستان د پوز سره ملګري کوي او د ضرورت په وخت به له طالبانو سره جنگ هم کوي. دا شخصي پوز به نوی جنگي او ترانسپورټي الوتکې هم ولري او د پرنس په وینا قراردادیان به د افغانستان د حکومت په کنټرول کې. د دې پلان له مخې به د افغانستان لپاره یو وایسرای یا نائب الحکمه ټاکل کیږي چې د جنگ پورې مربوطې ټولې چارې به مخ په وړاندې بیایي. خو یو شمیر افغان او امریکایي کارپوهان فکر کوي چې د دې پلان اصل هدف د مادي ګټې لاسته راوړل دي او د بلیک واټر له شخصي پوز نه څو پوښتنه نشي کولی. شاید چې هغه شان ظلمونه بیا تکرار کړي چې مخکې وسلوالو په افغانستان او عراق کې کړي وو. د بلیک واټر په وسلوالو باندې په بغداد کې په 2000 میلادي کال کې د 1400 ملکیانو د وژلو تور لګول شوی او دعوی په محکمه کې روانه ده. کله چې د جمهور رئیس ټرمپ نه د پرنس د پلان په باب خبریالانو پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې همدومره وویل دا به زما لپاره یوه ډیره غټه پرېکړه ده ځکه چې ډیره ګډوډي ماته په میراث کې پاتې شوې ده او کوشش کوو چې دغه ګډوډي کچه یې څه اندازه کمه کړو. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د دې پلان په اړه خپل رسمي عکس العمل نه دی ښودلی. خو د افغانستان د ملي استخباراتو پخواني رئیس رحمت الله نبیل امریکا غږ ته وویل چې دغه پلان به د حکومت په مقابل کې د ولسي خلکو وسله زیاته راوپاري او له طالبانو سره به مرسته وکړي چې د جنگ لپاره نور جنګیالي راجذب کړي. د امریکا د سمندري پوځ د پوسټ ګریجویټ اسکول استاد او کارپوه ټامس جانسن وای چې دا به په بنیادي توګه یو کرایه شوی خارجي قوی چې نه د افغانانو په ژبه خبرې کوي او نه به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. د جنگ د قانون برعکس به د خپلې خوښې سره سم د وژونکي قوې د استعمال نه هم ډډه نه کوي او دا به زموږ په تاریخ کې د پوځي او نړیوالو مسؤلیتونو نه د ځان د خلاصولو لپاره د نفرت نه ډکه یوه ناوړه پرېکړه ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف لاهور کې خپل په لزګونو زره پلویانو ته په وینا کې ویل چې دی به تر هغه آرام کې ننی تر څو د پاکستان برخلیک بدل نه کړي. دا مهال د پاکستان حکومت څه ډول بدلون ته اړتیا لري؟ پاکستانی لیکوال او سیډونکو محمد تقی آشنا رادیو ته ویل
اساسي قانون کې یا سرنوشت کې دغه دغه تبدیلی پکار ده چې سنا ته طریقه باندې هغه ته یو یو استثناء د خپل د عہدې ته کوم مدده ده هغه د پاره استثناء څنګه چې رئیس جمهور ته ملاو دي هغه سي صدر اعظم د پاره پکار دي ما خیال دي چې دې شي چې هغه دې طرف ته اشاره کوي دویم دا دی چې پاکستان په اساسي قانون کې جنرال ضیاء الحق شکونه هغه کې بالکل راټومل یو اخلاق او مورل ټرپټیوډ او د صداقت او د امانت کیسې پکې کړې وې هغه د 62-63 چې هغه بالکل لکه داسې کسب پاکستان کې نوی چې هغه په 62-63 پرشي نو هغه داسې یو تلوار دی یو تور ده چې د صدر اعظم په سر هر وخت جوړن وی نو ما خیال دی چې دې طرف ته غي اشاره کوي چې باید دا مسلې د آئینی طریقه باندې رفع کړی شي
بله بله تقی صاحب دغه خبره چې نواز شریف کړی ده چې تر هغه وخت پورې به آرامه کینینی تر څو د هیواد سرنوشت بدل نگی فکر کوي په نږدې یو کې په پاکستان کې د کوم سیاسي بدلون احتمال شته
که سیاسي بدلون راځي او که نه راځي نو کوشش خو پکار دی باید چې دا کوشش مخکې نه شروع کړي وي دوی ته دغه اندازې وي دا اندېښنې وي چې د پاکستان استخباراتي ادارې پاکستان ځواکونه او د پاکستان عدلیه کې کسان داسې دي چې هغه د جمهوریت برخلاف دي هغه بار بار جمهوریت ته مسلې جوړوي او هر یو منتخب صدر اعظم ته غیر د پاکستان په تاریخ او یا کال تاریخ کې داسې وزیر اعظم نه دی پاتې شوی چې هغه د پاره د فوج یا عدلیه ورته مسلې نه جوړ کړي نو باید چې دا سیاسي معاملې خو میاں صاحب نواز شریف مخکې نه شروع کړي وي بهرحال دیر آیت درست آیت اوس هم یو سیاسي عمل دی نو د سیاسي عمل خو ضروری دی د کار د پاره ولې چې کوم د سیول ملټری بیلانس خبره کوو یا د غیر د توازن او د اختیار خبره کوو نو هغه کې باید چې سیاسي فعالیت وشي او سیاسي فعالیت هم دغه طریقه باندې کیږي جلسه وی جلوس وی پارلیمان وی بیانیه وی خبري وی نو زما خیال دی چې میاں صاحب نواز شریف هغه ټول خبرې کړې دي اوس د کامیابی خبره دغه ده چې ظاهر ده چې دوی دا خبرې کوي نو چې کم خلک دې ته تیار نه دي فوجیان تیار نه دي عدلیه تیار نه ده سیاسي خلکو کوم د څه خلک شته چې د دې برخلاف دي نو د کامیابی انحصار خو دغه توازن باندې دی چې دوی خپل رول څه طریقه باندې ادا کوي او نور خلک بیا څه کول غواړي
پاکستان کې د بدلون د پاره دغه پاسونونو نتیجه ورکړي ساس په نظر
ګوریجی ائیډیلی لکه چې کوم ځای کې پارلماني جمهوریت وی الته باید چې صرف حکومت نه بلکې اختیار واک قدرت هم صدر اعظم سره وي چونکه هغه د خلکو د ووټونو سره منتخب شوی دی دا نور اداري چې کوم دی فوج دی عدلیه ده دا خلکو ته جواب ورکونکي نه دي دا ان الیکټډ افیشلز دي نو د جمهوریت خو اساس دغه دی چې اختیار پارلمان او صدر اعظم سره وي پارلماني جمهوریت کې نو چونکه پاکستان کې پارلماني جمهوریت د روح دغه دی خبر خو دغه پکار ده چې دا پارلمان فعال شي او صدر اعظم عملی توګه باندې فعالی توګه باندې اختیار او واک لري دا پاکستان کې چرته نه دی شوی
bale جمهوریت پارلماني نظام کې لکه پاکستان چلری ول صدر اعظم ته اختیار نه ورکول کیږي لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په تاریخ کې دوی خپل هغه صدر اعظمي دوره نه ده پوره کړی یعنی ول دې سکیږي
ګورې چې پاکستان یو عجیب ملک دی پاکستان د جوړېدو نه مخکې فوج او ملک نو چې ملک را پیدا شو نو فوج پاکستان کې ټولو کې زوره وره اداره فوج او چونکه برتانیې جوړ کړي فوج او هغه ډېر ارګنایزډ هم وو بیا د پاکستان چې کوم د پاکستان چې کوم بانی وو جوړون کې محمد علی جناح صاحب هغه کال یو نیم کې د پاکستان د جوړې دونه وروسته بیا هغه وفات شو نو سیاسي عمل هغه سے ارتقا و نه کړی شو چې کوم پکارو او فوج ډېر زوره وره اداره وو په 1947 کې پاکستان جوړ شو 58-59 کې مارشل لا و لګې دو دریش کال کم از کم پاکستان کې د مارشل لا غانو حکومت پاتې شوی دی په ټول اویا کال عمر کې نو فوج د څه اختیار لرلې دی هغه دا ټول اختیار او قدرت او واک هغه تر لاسه کړی دی او هغه ډېر فعال اداره ده او هر یو طریقه باندې کله ښکارا کله په پټ کله په بل طریقه باندې هغه سیاسي خلکو باندې فشار هم راوستي دي هغه کوات کړی دي نور مسلې ورته جوړ کړی دي نو دا خو یو پورا تاریخ دی چې د پاکستان د فوج بلدستی دا یو ورځ کار نه دی، دا خو د پاکستان جوړېدو نه مخکې دا شی شروع شوی ده او تر اوسه پورې روانه ده.
ډیره مننه تقی صاحب، کور ودان.
جی هر کله، مهرباني مهرباني.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي. د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې څلور ورځې مخکې د داعش خلاف عملیات پیل شوي وو چې دوه ورځې یې دوام وکړ، او د تیرې جمعې ورځې په ماښام عملیات کوونکي ځواکونه بیرته له ولسوالۍ نه وتلي دي. پاکلای پامو کې د زبیح الله غازی رپورټ ته.
ځایی خلک او سیمه ییز مقامات غټو حکومتي چارواکو ته د نیوکې ګوته نیسي او وایي د ننګرهار په هسکه کمینه کې د داعش ډلې خلاف څو ځلې عملیات شوي، خو ځواکونه دغلته له څو ورځو جګړې وروسته پښې نه ټینګوي. په هسکه کمینه کې تازه عملیات د تیرې پنجشنبې په ورځ افغان او بهرنو ځواکونو پیل کړي وو چې له دوه ورځې جګړه وکړه او قوه بیرته له ولسوالۍ ووته. د دغو عملیاتو په اوږدو کې هوایي ځواک هم سیمې بمبارولې چې د ځایي چارواکو په وینا په یو سوزکي موټر کې لس ملکیان وژلي چې ښځې او ماشومان هم پکې وو، خو په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ایشتلي خلک ملکیان نه ګڼل. سیمه ییز خلک وایي په تیرو څو میاشتو کې دا څلورم وار دی چې افغان او بهرني ځواکونه په هسکې مینې ولسوالۍ کې عملیات کوي، خو د پام وړ مخکې تګ نه دی کړی او کور بره شویم دینو ځواکونو ګټلې سیمې بیرته نه دي ساتلې.
د دې خلکو نه په خالی کولې شي ډیره خدا کنه زمون خلک د نور نه وژني چې صحیح بیرته پری خو دی ما صحیح خلک په کتب شهیدان کز منګولس او نور بیرته عملیات ختم شي، نو دغه ټول پروګرام عملیات چې دلته کیږي دا نمایشي عملیات
د هسکی مینې ولسوال سازولیم د افغان او ناټو ځواکونو دغه ډول عملیات بریالي نه غني او وایي ل ملکی مرګ جوړ ل پرته کوم غټنه شي کوله.
پای پاک عملیات ته وشي صحه د پاک شي کوم لس مرو که شن مرو مړه دسو، خو چې د امر کوم نتیجه ورکړي چې پرمختګ ګول جنگ کی مڑی شی حتمی بدیم نہیں خپا چھ بجنگ کی بمڑی بجنگ کی بمڑی شی پمڑ نہیں خپا خو بدی خپا چ ساہ ہو پا کسی تو دشمن نہ کنا چ ساہ کہ ہز منگا دشمن ختم سی او بیر تز منگ ناتا تو دولت ناتا لو گے.
ہس کمین پ ننگرار کی تراچی نورست د داعش دل ل پار مهم سی مگنل کیگی، خود ننگرار ولایتی ادارہ و عملیات کون کی زواکون حالات و وسیمی ت پکتو مخ کی تکئی زکنو کلا نا کلا عملیات سستیگی. دوالی ویانہ تاولا خو گنے
طول اڑخون ت پکتو گٹ کورنی ځواکونه د بهرنی ځواکونو سره په هغه یو همکاري باندې په هڅه مینه ولسوالۍ کې عملیات ترسره کوي. دا عملیات کم وخت تور زندگی یا
سیمه ایز خلک له هسکې مینې سره سره پاچین او څیرمنور ولسوالیو کې له اوږدې مودې راهیسې پیل شوي عملیات قانع کوونکي نه ګڼي او وایي په عملیاتو بوخت نظامیان یوازې خپلې پخوانۍ مورچلې ساتي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د نړیوال بانک د یو راپور له مخې د کابل اوسیدونکو په دې ښار کې د پرمختګ نوي څرکونه ویني. کابل ښاریان وایي چې په دې ښار کې د لارو او سړکونو او یالو په جوړېدو سره چاپیریال پاک شوی او همدارنګه د دوی پر ژوند او کار مثبت تاثیر کړی دی. د پلازمین زون د پراختیا اداره وایي چې د کابل زون پنځو ولایتونو ته د پراختیا 15 کلن ستراتیژي جوړه کړې چې لمخې به د غیر پلاني سیمو د تنظیم ترڅنګ اقتصادي زونونه هم جوړ شي. حکمت سروش په همدې اړه راپور را لېږلی.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د دې ښار د سړکونو، کوڅو، ویالو او پیادهروونو له جوړېدو سره په ژوند کې ښه والی راغلی. د دې ښار په غرونو کې د کورونو رنګېدو او د ونو زیاتوالي د ښار څیره بدله کړې. کابل ښاریان وایي چې ستونزې یې د پخوا په پرتله کمې سوې دي.
مخکې خامې وې، د کوڅې سړکونه یې خام و، دوړې به وې، اوس هغه دوړې ایسته سوې دي او سړکونه خام نه دي پاتې. بل چرې جوړې سوې دي، د یاندا د چاپیریال په پاکوالي کې مثبت رول لوبوي.
او چې خوشبختانه دغه کوڅو په پخولو سره مرزونه کم شوي دي او دوړې کمې شوي دي. پخوا به په ځینو ویالو کې ډېر زیاتې اوبه ولاړې وې چې خوشبختانه اوس مهال دغه فیصدي البته کمه شوې ده.
په کابل ښار کې د کوڅو او لارو جوړېدو په دې ښار کې پر کاروبار هم مثبت اغېز کړی. د مسلم په نوم د یو روزنیز مرکز کارکونکي وایي چې زده کوونکي د پخوا په پرتله زیات سوي.
مخکې کوم شاګردان لرل، شاید د مسلم انسټیټ د روزانه شاګرد مخ څلور زر نفر لرل، شاید تاسو هم خبر یاست موږ څلور نفر لرل. اوس د کوڅې په خېشه وي دي مخته کار شوی دی، شاید موږ تعداد شپږ زر نفر او زر نفر ته رسیږي. هغه هم ځکه چې مشکلات حل شوي مخته، تر زیاتره وخت پورې موږ مشکلات حل شوي دي. کوڅې پخې دي، ویالې پخې دي، دومره چټلي نشته اوس. نو دې په خاطر باندې موږ شاګردان هم شوي دي او شاګردان هم زړه شکوي چې پاک دی ته لاړ شي. که چېرته چټلي وي نو هلته هیڅوک زړه نه شکوي چې لاړ شي، او هلته کار وکوي یا هلته درس وایي یا هغه تعلیمي ځای وي.
بلخوا د پلازمینې زون د پراختیا اداره وایي چې په کابل ښار کې د سیلابونو د اوبو د مخنیوي لپاره پنځه کانالونه جوړوي. د دې ادارې رئیس الهام عمر هوتکی وایي چې په دې ښار کې د متوازنې پراختیا، اقتصادي زونونو او د زیربناو پر جوړېدو کار کوي.
لوی کابل لپاره چې پنځه ولایت هم دربار نیسي، وروسته پنځه لس کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. راتلونکي پنځه لس کلو لپاره ستراتیژي جوړه شوې ده. د رئیس جمهور د لیدلوري پر بنسټ د هغو لپاره موږ عملي پلانونه جوړ کړي دي او هر هغه لپاره موږ پروژې جوړې کړي دي. راتلونکي کال کې موږ لپاره چې اولویت لري په کابل کې، اوس تاسو ګورئ چې حالت د سیند ډېر خراب دی. د سیند بیا رغول دا موږ ته اولویت لري. انشاءالله
د پلازمینې زون د پراختیا اداره وایي چې دوی په کابل کې له ډبرو د سړکونو د جوړولو کار پیل کړی او همدارنګه په دې ښار کې د شنو سیمو د پراخوالي او په غیر پلاني سیمو کې د پنځو نویو ښاري ناحیو رامنځته کول د دې ادارې په لومړیتوبونو کې راځي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون ملي ستراتیژي نن د یاد قانون د څارنې کمیسیون لخوا اعلان شوه. دا چې خلکو ته د معلوماتو او پوهاوي په رسولو کې به دا قانون څمرسته وکړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون مشر اکرام افضلی آشنا راډیو ته په ځواب کې وویل
اطلاعات لاسرسي ملي ستراتیژي د دې لپاره جوړه شوې ده چې د ټولو ښي خوا او مسؤلیتونه په ګوته کړي او هغه خلاوې او ستونزې چې د اطلاعاتو لاسرسي په برخه کې مونږ په ګوته کړي، د دې مسایلو د حل لپاره په دغه ستراتیژۍ کې ټول موارد په پام کې نیول شوي دي او د حل لارې چارې وګته شوې دي. مونږ هیله من یو چې د دې ستراتیژي په عملي کېدو سره هغه ستونزې چې فعلاً اطلاعاتو لاسرسي په برخه کې د رسنیو او د عامو خلکو په وړاندې شته، دغه ستونزې په جدي توګه باندې کچه راټیټه شي.
بله، همداسې چې پوهاوی او معلوماتو ته لاسرسی د خلکو حق دی، په همدې ډول وزارتونو نه نیولې دولتي او غیر دولتي نورې ادارې چې د حکومت په چوکاټ کې کار کوي د معلوماتو شریکولو په برخه کې په نوې ستراتیژۍ کې څومره مکلفې ګڼل شوي دي؟
ټولې دولتي ادارې د قانون له مخې نه مکلفې دي چې باید اطلاعات په خپل کلي وخت ټولو متقاضیانو ته ورکړي.
بله،
په دغه ستراتیژۍ کې مونږ هغه لارې چارې چې هغه کوي شي مونږ سره د دغه قانون په پلي کولو کې مرسته وکړي پام کې نیولې دي. بلکې په توګه باندې مونږ دا پام کې نیولای چې باید د فتنو د لوړولو لپاره او همدغه راز دغه یو سیستم د رامنځته کولو لپاره چې هغه په الکترونیکی بڼه باندې په اسانه باندې خلک وتوانېږي چې بدون دې چې یو ادارې ته لاړ شي دوی اطلاعات یو ادارې نه وغواړي او اطلاعات ورته ورکړی شي. همدغه راز هغه موارد چې ستونزې پیدا کوي متقاضیانو ته، دغه موارد په ګوته شي او بالاخره د قانون د تعدیل له لارې نه یو ښه قانون چوکاټ رامنځته شي. همدغه راز مونږ د دې لپاره چې اطلاعات په سمه توګه باندې خلکو ته ورسیږي او محرمیت فرهنګ له منځه لاړ شي، مونږ هڅه کوو چې په دغه ستراتیژۍ کې مونږ ځینې مسائل په پام کې نیولې دي او ادارې ټولې مکلفې دي چې خپل حکومت سهم کې د هغه په تطبیق کې د کمیسیون سره مرسته وکړي.
بله، اداري ظرفیتونو او د هیواد عیني شرایطو ته په کتو ستراتیژي څومره د تطبیق وړ ده؟
د اطلاعاتو د لاسرسي ستراتیژي او کنور ستراتیژيګانې وي په دې پورې اړه لري چې دغه ستراتیژيګانې د عیني واقعیتونو په پام کې نیولو سره رامنځته شوي دي او کنه. او دوم دا دی چې هغه ادارې چې مکلف دي چې دغه ستراتیژي باید عملي کړي، آیا د هغوی په منځ کې دغه وړتیا او دغه اراده شته چې دغه ستراتیژي عملي کړي او کنه؟ نو په دې برخه کې مونږ هڅه کړې ده چې د مختلفو خواوو سره د پیل نه خبرې ولرو او د هغوی مسؤلیتونه هغوی ته په ګوته کړو او د هغوی نه دغه ژمنه واخلو چې دوی به خپله برخه د ستراتیژي په سمه توګه باندې عملي کوي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د خوست یو شمیر ځوانان اندېښمن دي چې په حکومتي دوایرو کې د واسطو او سفارشونو په اساس مامورین مقرریږي. پامو کې په دې اکله د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
په دولتي ادارو کې د استخدام پر مهال په زیاتره مواردو کې د استعداد او وړتیا پر ځای روابطو ته اهمیت ورکول افغانستان شموله مسأله ده. ځوانان دولت وریادوي چې دا ستونزه جدي ونیسي. د خوست یو شمیر ځوانان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې نن په دغه ولایت کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په اړه مراسم جوړ شوي وو. د مراسمو ګډونوال د ځوانانو پر ستونزو او پرمختګونو وغږېدل. د دې ولایت اوسیدونکي محمد الازادران له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال په دولتي ادارو کې د شخصي اړیکو پر بنسټ ګمارنه د اندېښنې وړ وبلله. د ده په وینا په دې کار سره د وړتیا لرونکو کسانو حقونه تر پښو لاندې کیږي.
په دولتي ادارو کې هغه ځوانان استخدام کیږي چې یو چا سره اړیکه ولري او هغه ځوانان چې رښتینی استعداد لري او لوړې زده کړې ترسره کړې وي هغوی ته موقع نه ورکول کیږي او په دولتي ادارو کې د دوی مخه نیول کیږي.
مدني فعال محمد زمان نظری وایي چې ځوانان نه یوازې د ګمارنې پر مهال له ستونزو سره مخ دي بلکې په زیاتره سیاسي او اجتماعي بهیرونو کې هم لکه څه ډول چې لازمه ده توجه نه ده ورته شوې. محمد زمان نظری له مسؤولو دولتي ادارو او چارواکو غوښتل چې د ځوانانو دا ستونزه جدي ونیسي او د هواري لپاره یې رغنده عملي ګامونه واخلي.
ځوانان په ټولو پروسو کې مهمه ونډه لري. ځوانان په سولې د تامین په برخه کې همداشان ځوانان د امنیت په راوستو په برخه کې همداشان ځوانان د بیا رغونې په برخه کې تر ټولو قشرونو زیاته ونډه لرلی شي.
د څېړونکو په وینا په دولتي ادارو کې د شخصي اړیکو پالنه د دې لامل ګرځي چې نه یوازې د خلکو د ستونزو حل ته لازمه توجه ونه شي بلکې پر دولت د خلکو شته باور ته هم زیان رسوي. مدني فعال رحیم ګل نایل د ادارې اصلاحات او سی بی آر پروسه د دولتي مامورینو د رڼو ګمارنو بهترینه لار بولي. خو د په وینا د ځینو کسانو د مداخلې له کبله د دغې پروسې باور ته زیان رسېدلی.
بنسټیزه حل لار دا ده چې هغه څه چې د په ادارو کې د ځوانانو یا د مامورینو د استخدام مسؤلیت لري اصلاحات ادارې ده یا نورې پروسې دي هغه قوانین چې دوی د ځوانانو یا د مامورینو د استخدام لپاره لري هغه باید تطبیق شي. هغه لاسونه چې د استخدام دغه پروسه زیانمنوي یا د اشخاصو تدخل ته زمینه برابروي هغه باید قطع شي.
د خوست دی ولیم رسیال شربت شاه ارګونی چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو مراسمو ته خبرې کولې پر ځوانانو پړه ورواچوله چې د خپلو استعدادونو روزنې ته چندان توجه نه لري.
خو یوه نیمګړتیا زه ګورم چې هغه نیمګړتیا دا ده چې پانتون یا لیسینه چې فارغ شي وروسته مطالعه نه کوي. د نړۍ له حالاتو نه ډیر زیات خبر نه دي. د نړۍ له اقتصادي حالت نه، سیاسي حالت نه، اجتماعي حالت نه، همدارنګه بیا داخل د افغانستان کې ډیر زیات مصروف د خوست محوطه کې دی او د افغانستان د نورو ولایتو له حالاتو نه ډیر کم ځان خبري دا یوه لویه نقصه ده.
د کتونکو په وینا کې د ګمارنې پروګرام بشپړ شفافیت ولري ښایي تر ډیره بریده په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي تر څنګ په کاري چارو کې چټکوالی رامنځته او دولتي حاکمیت پیاوړی شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې بیا هم د دری خپرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شه.